لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان او نور همکاران ستاسو هرکلی کو. د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ملکي تلفاتو په اړه کندوز ولایت ته استول شوی دولتي پلاوی وایي په لنډ وخت کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. نن د نومبر 8 د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده. دې موضوع ته هم کتنه کوو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې قسیم سولامل چمتو کړي.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. د افی نړیوال سازمان وایي د کندوز د وروستۍ پیښې عاملین باید محاکمه سي. پاکستان افغانستان ته د قانوني کډوالو د ستنېدو بهیر درې میاشتې ځنډولی دی. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په امریکا کې نن د جمهوري ریاست ټاکنې کیږي. د هم بشپړ خبرونه. د افی نړیوال سازمان وایي په کندوز کې پر ملکی وګړو بمباری پر بشري حقونو څرګند تیری دی. د سازمان د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه د خپلواکې څېړنو هرکلی کړی دی. په کندوز کې تېر اونۍ لږ تر لږه 1.5 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکښې وه په یوه هوایي حمله کې وژل سوه. په دې حمله کې 26 وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. د افی نړیوال سازمان پرون وویل چې د پیښې په اړه باید د خپلواکې څېړنې وسي او عاملین باید محاکمه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته له پاکستانه د راجستر سوو کډوالو د راستنیدو بهیر د درو میاشتو لپاره ځنډول سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې دا بهیر د راتلونکي میلادي کال تر پایه تمدید سي.
د دوی دغه د ځنډولو پروسه هم یو جانبه پرېکړه وه د پاکستان د خوانه. دوی دغه پروسه باید مخکې دینه چې دا پروسه وځنډیږي باید دوی د اوسېدو د مودې ستونزه حل شي. یعنی دوی ته د 2015 کال تر پایه پورې باید وخت ورکړل شي.
د ښاغلی میاخیل په خبرو د پاکستان حکومت هغو کډوالو ته د رواني نومبر میاشتې تر 15 وخت ورکړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې د 2014 کال په ترڅ کې له پاکستان او ایرانه 13,000 کډوال افغانستان ته راغلي چې څه باندې 15,000 له پاکستان او پاتې نورې له ایرانه راستانه سوي دي. اخوا پاکستانی چرواکی به سبا شربت کوله د افغانستان حکومت وسپاری ټاکل سوی و چې هغه د دوشنبه پر ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سیاسي ماموریت مسولین ته وسپارل سي. خو د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو روغتون کې بستر سوه. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری وایي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د چهارشنبه تر ورځې هغې ته په روغتون کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. شربت کوله په پاکستان کې د جعلي اسنادو د جوړولو په تور څو ورځې زنداني وه. افغانستان ته د شربت کولی د ستنېدو لپاره به ځانګړي مراسم جوړ سي چې ولسمشر محمد اشرف غني به هم پکښې ګډون وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې په کابل کې د شربت کولی او د هغې د کورنۍ د استوګنې تدابیر هم نیول سوي دي. دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. په امریکا کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د دواړو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالد ترامپ پرون خپلې وروستۍ انتخاباتي غونډې وکړې. دیموکراتیک کاندید هیلری کلنټن وویل چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ امریکا ویشلی او د هغې پر ضد له ترخې مبارزې وروسته به دا هیواد سره راغونډ کړي. کلنټن بیا خپلې وروستۍ څلور انتخاباتي غونډې په خو یالتونو کې وکړې چې له مقابل لوري سره نازک تفاوت لري. د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ د امریکا د استخباراتو د فدرال ادارې د مشر د دې خبرې تر اغېز لاندې و چې د هیلری کلنټن په افشا سوو ایمیلونو کې داسې اسناد نسته چې پر هغې د جنایي تور لګېدو سبب سي. خو ترامپ پرون هم د هیلری کلنټن د ایمیلونو مسله یاده کړه او خپلو پلویانو ته یې وویل چې هغه ملامته ده. اخوا په نړیوالو مارکیټونو کې د ډالرو ارزښت او د ونډو بیې وروسته له هغې لوړ سوی چې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مشر وویل د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د ایمیلونو له څېړنو وروسته به هغه تورنه نسي. په وال سټریټ کې د ونډو بیې تېره اونۍ وروسته له هغې په بېساري ډول د اوږدې مودې لپاره راولوېدې چې د اف بی آی د کلنټن د ایمیلونو په اړه نوي تحقیقات اعلان کړل. خو د ونډو بیې پرون ناڅاپه په تېرو 8 میاشتو کې تر ټولو لوړ ارزښت وموند. د ډالرو ارزښت هم پرون 0.5% زیات سو. په داسې حال کې چې تېر اونۍ ناڅاپه تیرونی ناڅاپه 1.3% کموالی پکې راغلی و. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقې تشدد له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جوماتونو چاپې واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. په کراچۍ کې تېر اونۍ د هغې سنی ډلې 15 تنه پلویان ووژل سول چې شیعهګان مسلمانان نه ګڼي. د چارواکو په وینا دا وژنه ښایي د شیعهګانو لخوا انتقامي حمله وي، ځکه دې ډلې له هغې یوه اونۍ مخکې په شمالي نظیم آباد سیمه کې د 15 شیعهګانو د وژنې مسؤلیت منلی و. پر مدرسو د پاکستان د امنیتي مامورینو د نوی چاپې په وړاندې سنی او شیعه فعالانو اعتراضونه هم وکړل. په دې ترڅ کې شیعه معترضانو یوه لویه لاره د 2 ساعتونو لپاره بند کړې وه، چې وروسته بیا د مظاهرو ضد پولیسو د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله تیتو پره کړل. جواد ظریف د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې د لبنان د نوي ولسمشر په توګه د میشل اون له ټاکل کېدو وروسته د هیواد ته سفر کوي. لبنان ته د ظریف د سفر هدف د تهران او د حزب الله په ملاتړ د ایران پلوي حکومت ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول بلل سوی دی. حزب الله وسله واله ډله او د ایران شیعه حکومت د سوریې په جګړه کې د بشار الاسد د رژیم نږدې متحدان دي. د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د میشل اون غوره کېدو د دوو سیاسي بلاکونو ترمنځ 9 میاشتنی اختلافات له منځه یوړه چې د یوه ملاتړ سعودي عربستان او د بل د ایران کوي. په دې اوږده موده کې د همدې اختلاف له کبله د ولسمشر د غوره کولو لپاره 15-15 هڅې ناکامې سوې. ظریف د میشل اون ټاکنه یوه بریا بللې او ویلې دی ایران باور لري چې د لبنان تجربه به په عراق، سوریې او یمن کې هم د سیاسي بحرانونو له حل سره مرسته وکړي. د عراق کردی ملیشو یا پیشمرګه د موصل په شمال ختیځ کې د باشیقه شارګوټی چې ستراتیژیک اهمیت لري د اسلامي دولت له وسلوالو څخه ونیوي. دا شارګوټی له 2 کلونو راهیسې د داعش په لاس کې و. ویل کېږي چې شاوخوا 2000 پیشمرګه ملیشه په دې سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. دا سیمه له تېرو 2 کلونو راهیسې د داعش او پیشمرګه ځواکونو د جګړې کرښه وه. د داعش وسلوالو هڅه کوله چې په انتحاري او بمي حملو په باشیقه کې د پیشمرګه ملیشو مخنیوی وکړي. او روسي خبر دا چې په مسکو کې چارواکي وایي چې روسیا او ترکیه به پوځي همکاري له سره پیل کړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د 2014 میلادي کال تر پای تر رسیدو مخکې د یوه ګډ پوځي کمیسیون د جوړولو لپاره سره وګوري. د روسیې د تخنیکي پوځي همکارۍ د فدرالي خدماتو مسؤول الکساندر فومین ویل چې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې د وخت ټاکلو په اړه خبرې روانې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باوري چې په کندز کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د څېړنې موظف دولتي کمیسیون وایي ډیر ژر به د خپلو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړو. په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان د هیواد په شمال کې د قانونو له کیندلو څخه ګټه ترلاسه کوي. په نورو موضوعاتو کې د کانکور ازموینه په راتلونکي کال د بایومټریک سیستم په مرسته واخیستل شي.
دغه پروسه کې د بایومټریک سیستم تطبیق کیږي او نشان د انګشت د شیان او دغه موضوعات شفافیت دغه پروسه کې تضمین کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایل ته د ګوتو په شمار ساعتونه پاتې دي. د انتخاباتو سیستم څه ډول کار کوي او په سږنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان نوم ولې کم یادېده، په دې اړه معلومات درکوو. نور مطالب هم لرو. د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې خپرېږي. قدر بن اوریدونکو، د اسمس لارې په پیغامونو کې نن له تاسو څخه هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پوښتنه کوو. که تاسو د رای حق درلودی، جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ته مو رای ورکوله او که د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلنټن ته؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره اسمس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې خپور کړو. خو دا هم راسره ولیکئ په خپل پیغام کې چې ولې دې یا هغه کاندید ته تاسو پلوي یا لیوالتیا ورسره لرئ. ورزو د خبرونه مطالبه ته هغه حکومتي پلاوی چې په کندز کې د ملکی تلفاتو په اړه د څېړنې لپاره تللی وایي چې د خپل کار نتایج به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریک کړي. راپورونه وایي چې د کندز د بزکنداری په سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې 1.5 ملکی کسان ووژل شول چې لږ تر لږه 15 پکې ماشومان وو. ملګری ملتونه وایي چې په دې اړه یې خپلواکي څېړنې پیل کړي او د افغان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل. قدرمن اوریدونکو، د فرشته جلالزی راپور د تاسو ته په یوه شیبه کې وړاندې کوم. مهرباني وکړئ د فرشته جلالزی راپور د قندوز د تحقیقاتی پلاوی د نتایجو د اعلان په اړه واورئ.
هغه دولتي پلاوی چې د کندز د بوز کنداریان په سیمه کې د وروستۍ بمباری په اړه د څېړنې لپاره کندز ته تللی وایي چې د دوی څېړنې شایي وختونه نیسي، خو پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د پلاوی د یکشنبې په ورځ په کندز کې د هوایي حملې په اړه څېړنې پیل کړي، خو د خپل کار په اړه یې تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي. د کندز د بوز کنداریان سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر دې سیمه په هوایي حمله کې زیات د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي وژل شوي دي. د کندز د والي ویندوی محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه له څېړنو سره د مرستې لپاره او د اړتیا په صورت کې شایي هلته پوځي عملیات وشي. د ښاغلي دانش په وینا کندز ته د تللي پلاوي د څېړنو د پایلو وروستۍ پریکړه به ولسمشر محمد اشرف غني ته وسپارل شي.
عاملین اصلي برنامه او یا کسایی که مقصر هستند اینا تحت پیگرد قرار میگیره و بررسی میشه که چگونه اتفاق افتاده.
دا پیشه اصلی عملان او هغه کسان چې دا کاری کړی تر څیړنې لاندې دی او وبکتل شي چې دا پیشه څرنګه اولی شوه ده. دا څیړنو پایلې به ولسمشر ته پر میز کښېښودل سي چې پریکړه وکړي. کندز ته د تللي حکومتي پلاوي مشري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي چې د امنیتي ادارو یو شمېر نور چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغوی ویلي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. تېره اونۍ په کندز کې د بوز کنداریان په سیمه کې 1.5 ملکی کسان، 3 عسکر او 6 وسلوال طالبان ووژل شو. ملګرو ملتونو هم په دې اړه د پلټنو اعلان کړی دی. د افغان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د جنوب هیوادونو مسؤلی جمپا پاټیل ویلي چې په کندز کې دا ناوړه پیښه پر بشري قوانینو تیری دی. د جمپا پاټیل په وینا ناټو او امریکایي ځواکونه باید په دې اړه ځواب ورکړي. د دې ادارې په وینا کچېری په دې ارتباط په څېړنو کې داسې شواهد ترلاسه سي چې دا پیښه جنګي جنایت وګڼي، عاملین یې باید په عادلانه محکمه کې محاکمه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندز کې د ملکي ته وګړو د تلفاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسیون وایي ډېر ژر به د خپلو څېړنو نتایج له خلکو او رسنیو سره شریک کړي. د لوی کندهار شورا د ملي یووالي تر نوم لاندې په جوړه شوې غونډه کې د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د وژنې پر ځای سولې لپاره هڅې وکړي. د دې شورا غړي چې پرون په کابل کې راغونډ شوي وو ټینګار کوي چې د روانې جګړې ګټې نورو هیوادونو ته رسیږي، خو قربانیان یې افغانان دي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران اوروي.
د لوی کندهار شورا په یواد کې پروانو نامنیو او د بیګنا خلکو په وژلو اندېښنه ښیي او په افغانستان کې د جنگ پر کیلو خواو غږ وکړ چې روان حالات د خبرو اترو لاره بدل کړي. د دې شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي یووالي تر نوم لاندې غونډه جوړه کړې وه او ویلي چې افغانان باید د پردیو ګټو قرباني نشي. د شورا یو غړي نظر محمد مطمئن له افغان حکومت او په جنگ کې د کیلو نورو خواو څخه وغوښتل چې په خپلو هڅو په هیواد کې د روانې جګړې اور مړ کړي.
په حکومت په مخالفینو زه دخله کسانو ژغ کوم. د سول لپاره باید ننګ وکړو. د جګړې دوام زما په ګټه نه ده، د هیواد په ګټه نه ده، د افغان په ګټه نه ده، د بهرنیانو په ګټه ده او هغوی به غواړي چې دلته دا جګړه دوامداره وکړي.
د شورا غړو له حکومتي چارواکو غوښتل چې د سولې خبرو د څه ډول پر مخ بیولو په برخه کې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي چې د دوی په باور په هیواد کې د نامنیو یو ستر دلیل خپل منځي اختلافات دي. د دې شورا یو بل غړي محمد ایوب رفیقي د غونډې ته وویل چې د دې ټولو ستونزو له امله په هیواد کې د بېګنا خلکو وژل ډېر شوي دي.
زه پر دې باندې تاکید نه کوم چې موږ سړکان غواړو، موږ معرف غواړو، موږ هغه غواړو، موږ هغه غواړو. موږ نه غواړو چې ولس مړ شي. تاسو د کندوز غمیزه وګورئ، تاسو د هلمند غمیزه وګورئ، تاسو د روزګان مسایل وګورئ چې په کندهار کې وګورئ، هره ورځ په لسهاوو خلک مري. دې ته باید یو وخت نه یو وخت د پای ټکی کښېښو.
د لوی کندهار د خلکو شورا په هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو پریکړه لیکوم صادر کړ چې پکې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو پای په جنگ کې د کیلو خواو ترمنځ د اوربند اعلان په هر اړخیز ډول د سولې خبرو پر مخ وړل، د حکومت په مشوره د بهرانیانو کړنې او په حکومت کې د لوی کندهار کادرونو ته ونډه ورکول د دې شورا مهمې غوښتنې دي. په ورته وخت کې افغان حکومت د روغې جوړې پر پروسې ټینګار کوي، وایي چې د سولې عالي شورا هڅه کوي د هغو کسانو سره سوله وکړي چې د سولې غوښتونکي وي. د اجرایه ریاست دویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان حکومت په استازیتوب یو بنسټ هره ورځ هڅه کوي چې د کورنیو مخالفو وسلوالو سره روغې جوړې ته کار وکړي او دوی سولې ته راوبولي. دا ډېر قوي باور دی چې د جنګ او تاوتریخوالي له لارې نه افغان حکومت او نه وسلوال مخالفین خپلو اهدافو ته رسیدلی شي.
دی وایي چې افغان حکومت به د هغو کسانو د ځپلو لپاره تر پایه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې سوله نه غواړي او د نورو په اشاره جګړه کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د هیواد په جنوب کې په جګړو کې ښکیل دي، راپورونه وایي چې طالبان د هیواد په شمال کې د قانونو د کیندلو له لارې د خپلې جګړې د لګښت د ترلاسه کولو هڅه کوي. له بلې خوا د سیمیزو خپل سرو قومندانانو زور زیاتی هم خلک اړیستی دي چې طالبانو ته مخه کړي او د قانونو د کیندلو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. رضوان مراد په دې اړه د راپور جزئیات اوروي.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وایي طالبان له هغو خلکو ملاتړ او ساتنه کوي چې د سمدستي مالی ګټې لپاره په غیر قانوني توګه قانونه کیندي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی بیدار ویل په شمال او په ځانګړي ډول په بدخشان ولایت کې د لاجوردو، زمرد او سرو زرو د وړو قانونو غیر قانوني کیندنه د طالبانو د تمویل درېمه برخه جوړوي. نوموړي ویل طالبان چې بهرني وسروال هم ورسره دي د قانونو له کیندونکو څخه د مالیه او زکات په نوم خپله برخه اخلي.
طالبان تقریبا تر 2000 شاید تعداد دي په بدخشان کې. خارجي طالبان دي ته هم موجود لري چې معدن نه هم ممکن دوی په غیر قانوني ډول په مختلفو شیوه طریقو سره شاید استفاده کړي دي، لکه معدن د کرانو منجان دی چې د مرکز نه 200 کیلومتره لري دی. هغه د محلي قوماندانانو په لاس کې دی او کله چې تجاران خلک تیږې وباسي پنجشیر طرف ته فیض آباد طرف ته راوړي دي په لاره کې تابان ولاړ وي.
د بدخشان د والی مرستیال وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو له امله په وروستیو کلونو کې د لاجوردو او زمردو چې د دې ولایت د کران منجان او راغستان ولسوالیو په غرونو کې پیدا کیږي ارزښت او بیا زیاته شوې ده. طالبان چې په جنوبي سیمو کې د اپیومو د تولید له لارې خپل فعالیتونه تمویلوي، په شمال کې خلک په غیر قانوني توګه د قانونو کیندلو ته هڅولي دي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی رویټرز اژانس ته ویلي افغان ځواکونو دوه ځله په کران منجان او راغستان ولسوالیو کې عملیات وکړل، خو چې کله افغان سرتیري له سیمو وځي د سیمې خلک بیرته طالبانو ته بلنه ورکوي. د بدخشان د والی مرسیال ګل محمد بیدار هم وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤوله وسلوال هم په خپل سر کیندنې کوي او په دې برخه کې نه د دولت او نه د طالبانو غوښتنې مني.
هغوی شخصي نفي په نظر کې لري، هغه نه له حکومت سره دي، افراد غیر مسؤول دي او نه له طالبانو سره دي. هغه دغه معدنونه خپل جایداد، پلارنۍ جایداد ګڼي. دولت لپاره هم یو خنډ دی او د طالبانو لپاره هم دی. طالبان هم نه پرېږدي ساحې ته.
د کران منجان ولسوالۍ یو کروندګر محمد ظاهر رویټرز اژانس ته ویلي د لکلونو راهیسې د لاجوردو قانونه کیندي. د هغه په خبره دا قانون زموږ لپاره د خدای لخوا جوړ شوی چې خپلو کورنیو ته ترې نفقه پیدا کړو او دا د حکومت او یا بل چا ملکیت نه دی. د نوموړي په وینا خلک ځکه طالبانو ته بلنه ورکوي چې د هغوی په ملاتړ د قانونو غیر قانوني کیندنه د سیمې د خلکو لپاره ګټور کاروبار دی.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
ټاکل شوی چې راتلونکي کال په افغانستان کې د کانکور ازموینه د بایومټریک سیستم په مرسته اخیستل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا سیستم په دې پروسه کې د تقلب د مخنیوي لپاره برابر کړی. د دې وزارت وایان فیصل امین ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه بل دې وروسته په ژمي کې نه بلکې په پسرلی موسم کې اخیستل کیږي او موده به هم اوږده وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي فیصل امین سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه سیستم کې دغه پروسه کې د بایومټریک سیستم تطبیق کیږي او نشان د انګشت د شیان او دغه موضوعات مطلقا دغه پروسه شفافیت دغه پروسه کې تضمین کوي او هیڅ ګونه خلا او مشکل را منځته کوي نه. موږ لپاره مهم دا ده چې د متعلم نصاب په معرفو کې باید تطبیق شي، اغه خاطر نه د کانکور امتحان او د دې پروسه اغه تاریخ یا زمان اغه تغییر پکې راغلی.
امین سه محترم، څومره مطمئنه یاستئ چې په دغه اقدام چې تاسو یې کوئ پر اختیار همغه شفافیت چې لازمه ده او خلک غواړي هغه برامنسته شي؟
کله چې الکترونیکی وسایل اغه بس د الکترونیکی وسایل منځ ته راځي نور نو افراد او اشخاص دغه پروسه کې نشي کولای چې نفوذ وکړي. زمونږ هغه بایومټریک سیستم چې تطبیق کیږي هغه یوازي خلک چې یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکړي هغې نه مونږ جلوګیري کوو. او بله مهم ټکه دا ده چې څوک چې مثلا غواړي دغه پروسه غیر عادلانه وشي، زمونږ امتحان چې الکترونیکی کیږي د هر محصل او هر متعلم هویت مشخص کیږي او هیڅ څوک نشي کولی چې د بل چا حق وخوري.
امین صاحب محترم، له شک پرته دا ډیر پر ځای اقدام ده، خو تاسو کولی شئ چې هغه وایس چې کوم جدي عمده مشکلات به چې تاسو ور سره
دغه موضوع چې مونږ تطبیق کوو چې مونږ ډیر زیاتی مشکلات حل کیږي او ان شاء الله چې خو هغه کوم مشکلات چې دغه مشکلات اوس رفکیږي دغه سیستم چې تطبیق کیږي. اول د یو محصل هویت په عالی تحصیلاتو کچه کې مشخص کیږي، مثلا د لسان په برخه کې چې دا شامل کیږي دغه پروسه کې د اول سنف نه تر څلورم سنف پورې د دې هویت مشخص کیږي.
امین صاحب محترم، ویلی شئ چې په څومره وخت کې به دغه پروسه بشپړه شي؟
امتحان د هود په میاشت کې شروع کیږي، پنځشتم د هود شروع کیږي. عمل ثور جوزا او سرطان هم ادامه پیدا کوي او سرطان کې امتحانونه ختم کیږي، اسد انالایز کیږي موضوعات او سنبله په میاشت کې سمستر شروع کیږي.
یعنی له سږ کال نه به دغه پروسه تطبیق کیږي دا د بایومټریک سیستم چې تاسو ورته یادونه وکړه. او یو پوښتنه په اخر کې، یو بل پوښتنه کوم چې د بایومټریک سیستم خو تابند دی عملی کول یو سلسله پیچلتیاوی لري، هدف می داده چې تاسو هم د مشکلات دغه سیستم په عملی کېدو کې څه دي؟
زمونږ هغه اکسپرت کسان چې دغه بخش کې ټول هغه تخنیکی اشخاص دي او دغه ماشینونه د امریکا نه وزارت تحصیلات تر رسیدلی دي او دغه بش کې مونږ ان شاء الله هیڅ مشکل نه لرو. هر ولایت ته یو کټ دغه سیستم د بایومټریک سیستم مونږ لګو او ټول نتایج او معلومات او ډیټا د محصلین هلته د ټرینینګ کیږي.
د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د امریکا انتخابات
راپورونه، تحلیلونه او نظرونه
شیبه په شیبه له ازادي رادیو.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. نن د امریکا د انتخاباتو نیټه ده، نن د نومبر 8 نیټه ده او په څو ساعتونو کې به د امریکا میلیونونه وګړي د رایو ورکولو لپاره د رایو صندوقونو ته ورشي او یا به په الکترونیک ډول او یا هم د پوسټي لارې خپل رای وکاروي. خو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو، جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او دیموکراتي هیلری کلنټن، په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یو نه کړه او یا یې ډیره کمه وکړه. په داسې حال کې چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې افغانستان یو ډیره توده موضوع وه. ولې دا ځل افغانستان ته په دې انتخاباتو کې شا اړول شوې؟ د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان بیانوي.
د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلنټن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د افغانستان د جګړې په اړه ډېر څه ونه ویل. دواړو کاندیدانو په دریو تلویزیونی مناظرو کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو مسایلو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل، خو د افغانستان په اړه یوازې په یوه مناظره کې هیلری کلنټن سرسری اشاره وکړه او ټرمپ همدومره وویل چې افغانستان ته د عسکرو لیږل یوه تیروتنه وه. په امریکا کې میشت سیاسي چارو افغان نظر خاوند شفیق همدم وای د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو غالبا د دې لپاره په خپلو مناظرو کې د افغانستان یادونه ونه کړه چې اوس د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې نورو مسئلو لومړیتوب پیدا کړی دی.
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوی، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارس حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په دې اړه چې د سه شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات وګټل نو په افغانستان کې به څه وکړي هیڅ نه دی ویلي. اژانس وایي دا مسأله ډېره مهمه ده، ځکه چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پیسې لګولې او د پوځیانو ډېرې وینې تویې شوې، خو طالبان لا پیاوړي شوي دي. ولسمشر بارک اوباما له وخت رسیدو لږ وروسته افغانستان ته په لسګونو زره اضافي سرتیري واستول او جګړه یې لا پراخه کړه، خو په دې بریالی نه شو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی وکړي. نوی ولسمشر یا ولسمشره به له یوه نوي او سخت انتخاب سره مخامخ وي چې آیا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر ډیر کړي او که نورې هم لږ کړي. بارک اوباما غوښتل چې په 2014 میلادي کال کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر نیم تر لږ کړي او په 2018 کې ټول وباسي او یوازې زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو د حملو زیاتېدو اوباما مجبور کړ چې خپل پریکړه بدله کړي. اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8400 تنه دی. دا په داسې حال کې دی چې د اوباما د وخت رسیدو په لومړیو کې نږدې 100,000 تنو ته رسیده.
په دې تحلیلي راپور کې مو واوریدل چې ولې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سګنیو کمپاینونو کې د افغانستان نوم یا هیڅ نه یادیږي او یا ډیر کم یادیږي. نن د نومبر 8 نیټه ده او په څو ساعتونو کې به 140 میلیونه امریکایي اتباع د رایو مرکزونو ته ولاړ شي څو د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وټاکي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو سیستم څه ډول کار کوي او کوم ایالتونه د امریکا د راتلونکي ولسمشر په ټاکنه کې مهم رول لوبوي، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د نوومبر 8 140 میلیونه امریکایان د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکی ولسمشر انتخاب کړي. په متحده ایالاتو کې هغه څه چې ظاهرا ښکاري د جمهور غوښتونکو او دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ د یو کس انتخابېدل شایي ساده وي، خو داسې نه ده. د خلکو پر مستقیمو رایو سربیره په دغه هیواد کې 538 انتخاباتي هیئتونه یا کالجونه سته چې د امریکا راتلونکي ولسمشر انتخابوي. دغه راز د امریکا ایالتونه هم په لوی سر کې په دوو ډلو ویشل کیږي، ثابت ایالتونه چې تر ډیره معلومه وي چې د کوم ګوند کاندید ته رای ورکوي، او بل متزلزل ایالتونه چې کله د یو ګوند او کله د بل ګوند کاندید ته رای ورکوي. په حقیقت کې د دوغو ایالتونو رای دي چې د امریکا ولسمشر ټاکي. د ډیلی ټلګراف رسپانې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا تر ټولو مهم متزلزل ایالتونه فلوریدا، اوهایو او پنسلوانیا دي، چې ځینې نور لکه ویسکانسن، نیو همشایر، مینیسوتا، میشیګان، نوادا، کلورادا او شمالي کارولینا هم پکې شامل دي. د ولسمشرۍ په وروستیو دورو کې کاندیدان هغه مهال سپینې ماڼۍ ته ورسېدل چې په فلوریدا او اوهایو کې رای وګټلې. دا دواړه د امریکا دریم او اووم تر ټولو لوی ایالتونه دي. په تیرو 15 لسیزو کې فلوریدا او اوهایو د امریکا د ولسمشر د ټاکلو سابقه لري، نو ځکه د تعجب وړ نه ده چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او جمهور غوښتونکي ډونالډ ټرمپ دغو دوو ایالتونو ته ډېر وخت او منابع ځانګړي کړي دي. د نفوس ته بدلون او هم د ډونالډ ټرمپ د نه محبوبیت لکبله ځینو هغو ثابت ایالتونو ته چې جمهور غوښتونکي و د ډیموکراتانو لاس اوږد شوی دی. داسې اټکل هم شته چې کېدای شي د انتخاباتو پر نتایجو بحثونه راپورته شي، هغه څه چې په 2000 میلادي کال کې وسوه چې د انتخاباتو په پای کې معلومه نه شوه چې څوک ګټونکی دی. په 2000 میلادي کال کې جمهور غوښتونکي جورج ډبلیو بوش 43.8% او د هغه ډیموکرات سیال ال ګور 43.8% رایې ګټلې وې، چې بیا وروسته انتخاباتي هیئت د امریکا ولسمشر انتخاب کړ. دغه راز کچیرې دواړه کاندیدان د انتخاباتي هیئت یا کالج 219 رایې ترلاسه کړي او 270 پوره نه کړي، په هغه صورت کې د امریکا د استازو مجلس ولسمشر انتخابوي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
نن د امریکا خلک رای ورکوي د راتلونکي ولسمشر د ټاکنې لپاره نن به ټوله ورځ رای ورکول کیږي او د ورځې په پای کې کله چې د رایو صندوقونه بندیږي د رایو مرکزونه به خی بندیږي نو ورسره به ماښام شاوخوا د افغانستان په وخت د رایو نتایج هم اعلان شي. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو په خپرونو کې او همداراز سبا سهار د ازادي راډیو په خبرونو کې د انتخاباتو د جریان د رایو د فیصدیو د څرنګوالي او همدارس په دې اړه تحلیلونو ته غوږ شئ. خو دا وخت 10:30 شوې دي. قسیم سولمل ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افی نړیوال سازمان وای په کندوز کې پر ملکی وګړو بمباری چې یو دشتنه پکښ وشل سول پر بشري حقوقو څرګندتي رای دی. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای افغانستان ته له پاکستانه د راجستر سو کډوالو د راستنیدو بهیر ته درو میاشو لپاره ځنډول سوی دی. پاکستانی چرواکی به سبا شربت کوله د افغانستان حکومت ته وسپاري. ټاکل شوی و چې هغه دوشنبه پر ورځ پاکستان د افغانستان سیاسي ماموریت ته وسپاري. خو د ورپېښه ناروغي له کبله د پېښور په روغتون کې بستر سو. په امریکا کې نن د جمهوري ریاست ټاکنې کیږي. په نړیوالو مارکیټونو کې د ډالرو ارزښت او د ونډو بیې وروسته لاغې لوړې سوې چې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مشر وویل چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ایمیلونو له څېړنو وروسته به هغه تورنه نسی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقهیي تشدد له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جماعتونو چاپې واچولې او لسګونو کسانې ونیول. جواد ظریف د بهرنی چارو لمړنۍ وزیر دی چې د لبنان د نوي ولسمشر په توګه د میشل اون له ټاکل کېدو وروسته د هوا ته سفر کوي. د عراق کوردي ملیشو د موسل په شمال ختیځ کې د باشیقه شرګوټی چې ستراتیژیک اهمیت لري د اسلامي دولت له وسلوالو نیولی دی. او په مسکو کې چارواکي وایي چې روسیا او ترکیه به پوځي همکاري له سره پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لسګونو میرمنو د سرپل او جوزجان ولایتونو په یوه سرحدي کلي کې د طالبانو پر ضد وسله اخیستې. سیمه ییز چارواکي وایي د ښځو چې شمېرې 15 ته رسیږي په خپلو شخصي پیسو وسله اخیستې او د خپلو میړونو تر څنګ چې د محلي پولیسو سرتیری دي د طالبانو پر ضد جنګیږي. رضوان مراد تفصیل اوروي.
مېرمن زرمینه چې د 15 وسلوالو ښځو مشري کوي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د خپلو کورنیو له سړیو سره یو ځای د طالبانو پر ضد وسلوال فعالیت کې برخه لري. هغه وایي طالبانو د دوی پر کلي شاتوت حمله وکړه او وروسته تر هغې چې د دوی سړي چې د محلي پولیسو سرتیري دي د پرسونل د کمښت له ستونزې سره مخ شول دوی وسله پورته کړه او له طالبانو سره وجنګېدل. مېرمن زرمینه په دې اړه چې آیا پوځي زده کړې لري او کنه او په څه ډول له طالبانو سره جګړه کړې ازادي راډیو ته ویل
مېرمن محلي پولیس دی. د محلي پولیسو شمیر کافي نه و نو موږ 15 ښځې مجبور سو او وسله مو پورته کړه. وسله مو په خپلو پیسو واخسته. کله چې طالبانو پر کلی حمله وکړه ما خپل خولۍ د دیوال پر سر کېښوده او له بل ځای مې ډزې وکړې او څو کسان مې ووژل.
مېرمن زرمینه وایي په اول سر کې د دوی شمیر 15 خو اوس 15 ښځې دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښځو د هڅولو او له هغوی څخه د ملاتړ لپاره د قومي مشرانو دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړې وه. نوموړی له حکومت غواړي چې له دې ښځو سره پوځي مرسته وکړي. د جوزجان دولتي شورا غړي حلیمه صدف وایي د ښځو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د خپلو میړونو د وسلوالو فعالیتونو پر مهال د وسلو کارول زده کړي. میرمن صدف وایي د شاتوت د کلي شاوخوا 150 ښځو انجنو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد هم له خپلو سړیو سره یو ځای په جګړو کې برخه درلوده. د جوزجان د والي وان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پولیسو تشکیل 1600 سرتیري دي او د سیمې وضعیت ته په پام سره باید په جوزجان کې د ځواکونو شمیر زیات شي. د جوزجان مقامات وی د خزو چې وسلې پورته کړي او شمیر عزیزان له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوی دي او د زنو میړونه او زامن همدا اوس په ولسی پاتسنونو کې ونډه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
شفیولا لیلیزی لکندهار لیکلی که ما د رای حق درلودی، هغه چاته می رای ورکوله چې له افغانستان اسکار باسی څو جنگ ختم سي. عمران احمد لخوست نلی کی زما په نظر ډونالد ترامپ د رای مستحق دی، ځکه چې جمهوریت غوښتونکي د افغانستان لپاره روښانه تګلاره لري او دیموکراتان تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه پالیسی نه لري. مذهبي له هلمند نلی کی که زه امریکایی وای ترامپ ته می رای ورکوله دا په دې چې پاکستان ته به سبق ورکړی وای. هلمند ولایت څخه حبیب الله ملک زایلی کی که ما د رای حق درلودی ما به یو کاندید ته هم رای نه وای ورکړی، ځکه د کاندیدانو د افغانستان لپاره کوم ښه پلان نه درلود. ستومان د خاص روزګان له ولسوالۍ نه لیکي، ما هیلری کلنټن ته رای ورکوله هغه په دې چې د ټرمپ په تفاوت لوی فکر لري. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه نه لیکي که ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر وټاکل شي دا به په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره یو ستر خطر وي. قلمیار احمدی د غورک ولسوالۍ خلکې د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یو ورځ اعلانېږي، خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې په میاشتو نه اعلانېږي. او نادر له خوست نه لیکي زه به خپله رایه هیلری کلنټن ته وکاروم، ځکه چې هغه له مسلمانانو او اسلامي نړۍ سره نرم مزاج لري. قدر من اوریدونکو دا دی د تاسو له پیغامونو وروسته د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر ځوانان نشې د موډ او فیشن په خاطر کوي. آیا نشه رښتیا هم موډ او فیشن ده؟ او په دا ډول د پیل شو نشو انجام څه وي؟ دا به په دې تاندې څانګې کې را سره واورئ.
نشه هیڅکله شوق نشي کېدی.
ای بسیار غلط است که ما از خود استونه کنو په روی دستگی دیگه پا بیاریم.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې اوروګ دي کېږي مونږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو.
لانه شیتو کو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په هر لس افغانانو کې یو پر نشیتو کو اخته ده. نشیتو کو تاسو نه لاسرسي، بیکاری، بې سوادي او گاونډي هیوادونو ته مهاجرتونه هغه مهم سببونه ګڼل کیږي چې ځوانان یې په نشیتو کو اخته کړي دي. دا د ترڅنګ یو شمیر ځوانان بیا د شوق او فیشن لمخې نشي کوي، خو همدغه شوق ډیر وخت د دې سبب کیږي چې په نشیتو کو موتاد شي. محمد شفیع د همدغه ځوانانو له ډلې څخه یو دی. هغه راته وایي چې ولې په نشیتو کې اخته شوی.
زه په ایران کې وم، هلته نه پوهېدم چې پوډر څه شی دی. اول مې سګرټ وڅکول، له سګرټو وروسته تریاکو ته راغلم، ورپسې مې پوډر وڅکول. خپل ژوند مې په ایران کې بدبخته کړ. دا داسې بد عمل دی چې د انسان ټول ژوند تباه کوي. که یې لس دقیقې ونه څکوې ناروغ یې، او که یې وڅکوې روغ یې. درې څلور ځله مې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تداوي وکړه، خو بیا مې دغه عمل شروع کړ. کله چې درې څلور میاشتې پرېږدو وسوسه راته پیدا شي او بیا یې پیل کړو.
دا یوازې شفی نه دی چې نشو یې روزګار خراب کړی. د کابل اوسیدونکي ساجده د خپل همداسې یو ټولګیوال کیسه راته کوي چې ژوند یې سګرټو لوخړه کړ.
سنفی خود ما بود سیگریت کشیده و کشیده و دسمستر
ازموک تولگیوال و چه پا لمری سمستر که دیر سیگریت کول. اوز چه پا دویم سمستر که و وضعیت بیخی خراب ده. درس نوائی پا امتحانونو که دیر وقت نمری کمی او ناکام وی. هاگوی چه بی سواده دی باید موک مرست ورسر وکلو او وی پوهوو. خدا دیر غلط خبره ده چه موک خپل ازان اصلاح نکلو او سیگریتو تا مخکلو.
لا نشئی توک سره د مبارزې وزارت د نشئی توکو د تقاضا د کمونې ریاست سرپرست ډاکټر بشیر احمد فضلی وایي یو شمیر ځوانان په دې خاطر چې ځان له نورو ښه او متفاوتو ښې نشې کوي، خو دوی په دې نه پوهیږي چې نشې څه تاوانونه لري.
یو د مراحل د استفاده یو فیشن ده چې یو شخص د دې لپاره چې خپل ځان نور څخه بیل وګني او لک شان ته برتري غوندې ورکي هغه استعمالوي. خو دوی د مضراتو د دې مواد نه پوهیږي دې باندې د نشه توکو استعمال څه اغیزه لري د دوی په وجود باندې د دوی د په مغز باندې څه اغیزه لري. نو کدی پوشي هیڅ وخت استعمال نه.
سمیع الله ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې مشاور دی نشه شوق او فیشن نه ګڼي. هغه وایي که څوک یې په دې نیت کوي خپل ژوند د وړتیاوې له لاسه ورکوي.
نشه هیڅکله شوق نشي کېدی. که شوق دې وکړه نو انجام به دې بالاخره خراب وي. نشه تباهي ده. نشه چې ده د ژوند هغه وړتیاوې کموي. نشه کوي چې تاسو په خپل ژوند کې موفقیتو ته ورسیږئ. دا خبره اشتباه ده چې څوک وایي چې نشه یو شوق ده یو کاکاګي ده. د دې وروسته عواقب ډېر خطرناک وي.
ډاکټر عبدالمالک ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې کار کوي په نشو فیشن په نشه یي توکو د اخته کېدو لومړنۍ مرحله بولي.
احتیاط د خپل څلور مراحل لري. اوله مرحله تجربوي مرحله ده. تجربوي مرحله اوله هغه مرحله ده چې یو څوک دا وایي ستو درېږي دغه مخدره توکي مزه څنګه ده. دومه مرحله ته بیا ورغورځي. دومه مرحله په اصطلاح کېژنل مرحله ده چېرته په محفلو کې برابر سي ملګرو په ناستو کې چېرته برابر سي مطلب منظم نه وي. او درېمه مرحله بیا دا ده چې هغه په منظم توګه وي. په منظم توګه مطلب میاشت کې وري هفته کې وري یا په کال کې وري شپږو میاشتو کې وري دا منظم مرحله تر هغه بل اخره اجباري مرحله شروع کیږي. نو دا ارڅ چې دغه تجربوي مرحله په مواد مخدرو د ککړېدو یا د اعتیاد یو مرحله کېدای شي. یعنی فیشن نه لري. خپل دغه فیشن هم د اعتیاد یو مرحله ده.
سمیع الله ستانکزی وایي په لومړي ځل چې یو کس نشه کوي یو کاذب خوند احساسوي. وروسته د همدغه خوند په لټون پسې هڅه کوي خو څه یې لاسته نه ورځي.
دوی هغه اولین دفعه نشې پسې ګرځي. چې کله دوی هغه اولین دفعه دوی د مواد مخدر مصرف کړي هغه یو قسم خاصه نشه لري. کله چې د نیورو ترانسمیټرونه بلاک شول د مواد په خاطر باندې بلاکیږي. بیا هلته نو یو کاذب خوشحالي منځ ته راځي. هغه د یو څو ساعتونو لپاره وي. هغه اول فنشا دوی په ذهن کې ساتي. نو دوی چې ورسته بیا روګدکیږي مثلا نشه زیاتیږي علت یې منډه ده چې دوی هغه اولین نشه پسې ګرځي او هغه بیرته دوی ته مویسریږي نه.
ډاکټر عبدالمالک وایي ډیری ځوانان په دې نیت نشه کوي چې خوند یې وګوري او بیا یې پرېږدي. خو نشه داسې منګولې لري چې په اسانۍ ترې څوک نشي خلاصېدلی.
دا ټول له شوق راغلي دي. همدغه مفکوره باندې شروع ورته کړې ده چې یاره زه نه معتاد کېږم. زه خو کله کله شوقي وهم. دې مرحلې ته چې رسېږم دا ډېره لرې خبره ده. خو چې کله شروع ورته کړه بیا د مواد مخدرو یو داسې پنجه ده چې کله څوک راونیسي هغه په اسانۍ بیا ځان نشي تر خلاصوي. موږ ته داسې مریضان کله کله راځي چې هغه په ژړا سي وایي چې زه په دې حالت پیږم چې ما څومره ذلیله زندګي ده. ټوله ورځ غلا کوم. ژوند مې تباه ده او انجام مرګ ده. دا ارت خطر کوي خو نشي کولای چې پریدي. معتادین خپل منځو کې یو متل لري وای وای هیروین وای چې ته ما یو ځل کش کزه به زر ځله کش کم. یعنی که تازه یو ځل کش کړم نو که ته بیا ما پریم دې زه به زر ځله بیرته ریلپس کوم یا بیا به مخدره توکو باندې اړوم. ټول په دغه ذهنیت شروع ته کوي چې زه به یو څو ورځې فقط شوقي وهم او بیا نه وهم. همدغه شوقي وهلې بالاخره اجباري وهلو ته بیایي.
ځینې وخت ځوانان په مجلسونو کې نشه توکي استعمالوي او په مجلس کې هغه ځوانان چې نشه نکوي تشویقوي چې له دوی سره په ګډه نشه وکړي. خو ډاکټر عبدالمالک وایي ځوانان باید له دې ډول مجلسونو ځان لري وساتي.
ګوري دا مجلسو کې چې څوک سره برابر سي پراکې په اصطلاح یو چا سیګرت راوېست یا په اصطلاح چار سره وېستل ملګرو ته ورکي یو غوت به داسې الفاظ هم استعمالوي چې څوک په پراکې نه تختي او دا شاینی استعمالي هغه به داسي دغه خپل د دته یو انګیزه ورکي د مخدر مخدرو د استفادې لپاره. ایران ته مسافرتونه دي سخت کارونه دي بیا تریاک په دې خاطر ورکي چې تا دردونه ورکي. یعنی دغه مسلکي او علمي پوهاوی چې موږ ځوان نسل ته ورکړل شو هغه هیڅ کله مواد مخدرو یا مخدره توکو ته نور نږدې کېږي او غن استفاده نه کوي. له دې نه چې تر وروسته یو مصاب شي بیا معالجه وکړي له غنه وقایه مهمه ده. مخدراتو کې معالجه ډېره مشکله ده او وقایه ډېره اسانه ده.
د افغانستان په ګڼو ښارونو کې سیګریټ قیلون او یو شمېر نور نشه یي توکي عادي ګڼل کېږي او په هر ځای کې خلک څکوي. خو د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي حکومت داسې یو قانون تصویب کړی چې له دې وروسته به په ډېرو ځایونو کې پر نشه کولو بندې بندیز ولګوي.
سکل د ساتامي وزارت لخوا یو قانون جوړ شو د سیګریټ سکلو په برخه کې چې خوشبختانه پارلمان لخوا هم دا تصویب شو. دا ډیره مهمه قانون ده او ان شاء الله موږ امیدوار یو د دې تطبیق نه وروسته د هغه کسان چې سیګریټ اسکی خصوصا په مختلف ځایونو کې په خارونو کې یا په هوټلونو کې په دغه ځایونو کې بندیز پکې راشي. سیګریټ دخانیات هم قانون پکې راځي او هم سیګریټ پکې راځي.
ډاکټر بشیر احمد فضلی وړاندیز کوي چې کورنۍ پر خپل ځوانانو پام وکړي او نشو ته نه پرېږدي، خو بیا هم که کوم ځوان په نشه توکو اخته کیږي د تحقیر پر ځای دا ښه ده چې هغه تشویق شي څو نشه توکي پرېږدي.
د خراب ملګرو څخه خپل ځان وساتي او بل خبره راجع کیږي فامیلونو ته. کچیر کوم فامیل کې یو شخص نشه یي توکو روک دی او نشه یي مواد استعمالوي، د هغوی فامیلونه پلار مور خویندې ټول باید دې حمایت وکړي او دې تشویق کړي چې خپل ځان تداوي کړي او نور د نشه یي توکو استعمال ونه کړي.
ډیری معتادین اوس پښیمانه دي، خو احتیاط داسې بلا ده چې په اسانۍ ترې خلاصون نشته، ځکه خو شفی وایي چې ځوانان دې نشې نه کوي.
محترم ورونو ته وایم چې دا چندان عمل نه دی، دوی د نشه نه کوي او خپل آینده دې نه خرابوي. مونږ چې وڅ کول کوم ځای مو ونیوو چې دوی وهي، ټوله یې دربدري د واخر به د پلونو لاندې ویده وي.
له نشه توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي دوی له نشې څخه د ځوانانو د راګرځولو په خاطر یو شمیر پروګرامونه لري او هڅه کوي له دې لارې خلک وهڅوي چې له نشه یي توکو سره د یارانې نه پالي.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې روږدي کېږي موږ مختلف برنامې او پروګرامونه لرو. خوشبختانه سږ کال د چنګاښ په میاشت کې د رئیس جمهور او کابینې لخوا یو هفته د بسیج ملي په نوم منظور شو. په دې هفته کې مختلف ارګانونه، مختلف وزارتونه د مواد مخدر پر ضد دوی مبارزه کوي او خپل اما پوهاوی او برنامه ترسره کوي. بل برخه کې مونږ یو مضمون لرو مکاتبو کې شاګردان چې په مکاتبو کې درس وایي هغوی ته مونږ د دې اضرارو نه خبرداری ورکو چې کله یو ځوان یا یو کس روغ ته مخ کوي څونه ضرر یوازې هغه کورنۍ ته، اقتصاد ته او د هغوی صحت ته رسوي. او همدا رقم مونږ په یو کوریکولم باندې تقریبا نهایي شوی هم ده او انشاءالله قریب په پانتونونو کې یو مضمون د نشه پر ازرار باندې شروع کیږي.
د معتادینو د مرکز مشاور سمی الله ستانکزی وایي که ځوانان غواړي د نشه پر بلا اخته نه شي، ښه دا ده چې له نشیانو لرې وګرځي.
نشه خو په جای پرېږدی چې یو ځلې دوی استفاده کړي. حتی باید هغه کسان چې په موادو مخدره باندې روږدي دي، سیګریټ نه نیولې تر هیروینه پورې، تر شیشه پورې، تر نورو پورې، حتی د هغوی سره باید هغه گشت گذاره ونه کړي، ځکه دوی ته خطر ده که نن یو سره وګرځېدي وی نه څښل سبا یې څښي، سبا یې نه څښل بل سبا خو حتما څښي.
درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه مهم دومره وا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم پیدا کولای شئ facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو الله مل شه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي. دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده او په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. زه مسعوده نیازی یم.
راځي لومړی پاتې خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړی ده. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل د جزایي احکام تنظیموي. د وهل ټکول یا لټکول په اړه دی، یعنی کله چې یو شخص یو ښځه وهي بی له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي که هغه خور وي که هغه مور وي که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي هغه ښځه ټپي نه شي یا معلومه نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لاندې حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي او تر ډیره نارینه د مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته بشي، له وهلو یې درېغ مکوي، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیزه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دې وځي. او دې ته ورته په لسکونه نورې خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوي، یو هم د میړه له خوا د مېرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا، سکال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوشي اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول، په فزیکي حالت کې دفتن تغییر راځي او د دې څیره او د کرامت انسانی خلاف جزاګانې ورکول کیږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسائل ډېر مهم دي. آگاهی د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې، او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظ ډېر شي. دریمه مسله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې مېرمنو خبرو ته بغوک شو چې مېړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې مېړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواخې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي، او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو مېرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسېدونکې ریزه ګله ده چې مېړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته برو یا لرګی و یا یو بس هر شی راسره کوي. بس یاره خبرې لیوره کړی و اله زه وهلو ټکوله بل اله شپږ کاله به ورسره تېر کړ بله وهلو ټکول دا خپل وړه دی وره که ته به پوهېږې خپل وړه دی وره کله خپل پلار یې وره کوي بله دی به زه اره کولی وټکولې بله بیا زه راره زه افروته اچوم دا غره دی دا د استخداغ ور درآمدېږې په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېر ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
باندې بلا د ازار سر په بات را واخست چاکو را واخست بیړې بیر واخست سر کوزي علاوه ته تکشیر علاوه ته د چا سره غلی ما ز په بلا کده چا سره وازه و جره تازه تبا ورز وهلو تکول لري د کالی را تر د چفلی را ته اقتای شي د مات راخست چې چې را باندې و رښتلې ما غفوس مال ما چاکول د چمک چاکو را واخست اسپیر تر شاره تړل او دای در دې کوي چې بل سره ټیک تر شاره تړل بل خو شه دې چې فاجې فریک کوه ګور د نور ته خټک وی وشتل یا ما پکلې کې شرم
جوړوي راځي په دې هم پوښو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته د اجازه شته چې خپل میرمن دومره ووهې چې د بدن اعضاء او تیزان واوړي او یای د بدن غړي ور پریکړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وای په اسلام کې د خزي د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې کامیرمنه د خاوند خبره نه منی باید عملی شي.
د خزي او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دی. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کی. خو لدی سره سره کچیرته د خځو د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قران دی ته څلور مرحلې هې. د لومړۍ مرحله فعذوهن، وای خځو ته نصيحت وکي، خو کچیرته په نصيحت باندې نسوله بیا رسول نصيحت نه بیا فرمایي چې و ان امراه خافت من بالها نشوزا او ولدا فعذوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم کچیرته یو خځه ډیر زد وک نو کولی شي بیا هجران دی بسترې یو څه مدت چې دا تنبیه سی او اصلاح سی. بیا وای کچیرته د خپل خاوند ته تمکین نس او تابع نس ولا وضربوهن، بیا تعذیبا وهلیس خو غم ترقم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح داسې وهل چې هغه جوب لنسی. یو تعذیبی مثلا په گایا په داسې یو ځای چې هغه انسی. قران عظیم شان دریمه مرحله چې پوسی چې دا خو ګوره کدا کارمونه کدا خاوند راته غوسه کیږي. خو خوشری سره چې دې آیات نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړي دا او خزه داسې وهی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سنتونو رویشو مخالف او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن آی بی سی.
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپل میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک مثال وایي چې پلانای وکړه د ښځې زارت ریچوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو په اړه کړی و.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب کوي، بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې لمنګ نه د خیر توصیه واخلي، نه خیر نصیحت دی مانه واوري. نو د دوه مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعذیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی. نو دا وهل د سی یو چوندی مونډی دا یو تعذیب دا. د دول وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خوشنۍ سره خزه مظلومانه وهل کیږي. د خزم ګناه ده داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبر نه هغه کوي. خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه. دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا. خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي د اسلامي شریعت مخالف مطلق مخالف نظر ده.
تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه غیزه کولای شي. افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټوله کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی دوی د جهات ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نشي کولای عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وکلو باندې بیرته دا شی جوړیږي. که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، څنګه کیږي؟
استاد شمس یتوی په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکی نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوندې ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیات د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي ترڅو یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار مو زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانې موډلونه راواخلو او خپلو میرمنو سره یا خپلو خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو نورې ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.